د کابل ولایت پولیسو 300 کیلو ګرامو ډی نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولې دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې په ارغندۍ چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلو ګرامه هیروین له یوه ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې هم دوه تنه نیول شوي چې غوښتل یې 3 کیلو ګرامه نشي مواد په کورلا موټل کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو درې اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشي مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې غوښتل یې نشي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې 14 تنه نشي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په 303 پیته بیلابیلو عملیاتو کې د 1390 او 1390 کلونو په بهیر کې نیول شوی چې 342 کیلوګرامه هیروین، 980 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 329 کیلوګرامه شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده وویل تیرونه یې هم یو شمیر قاچاق کوونکي نیولې دي چې له هیواد څخه بهاري هیروین قاچاق کول.
پنځه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د هرات له هوایي ډګر څخه د هیروینو 268 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال په ګذرې ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونه ورده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشه یي موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوي چې د دې جملې څخه 15 ایرانیان و خځې او وې ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو 300 کیلوګرامو ډی نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولای چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 50 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توري یو تن هم نیولی دی. دوه تنه قاچاق کوونکي له هیواده بهر د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنیو ته لیږلې راغلي دي چې د دوو کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې 6 کیلو او 308 ګرامه هیروین په خپل خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې 3 ښځې دي. د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د 15 کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه هیروین د زابل ولایت لاره له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشه یي موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواد بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي دي.
مسکا وته کوي چې د نشه یي موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سول کې شل کم شوی دی.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
په پکتیا ولایت کې له 14 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
تقریبا 15 کال کیږي کم زیات سی دغه امتیاز نور کول کیږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې هغه ته کوکنار کې سپری.
د انجینیر اسد الله کاموی په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. دی وایي چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې به په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت د شکلن سجاد کلک هوټ کړی چې نشه پریږي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کله نشیان شو ا د کاروبار او سیلم لاړم تیبارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څه نه وردول.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
مغزم مهرام ما ډیر صبر می درته وک
دا دی لا صبر کړی دی چې له هر څه د اخلاص کړو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید کم شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره سوي راپور کې د نشي موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل سوي او د نشي موادو په کښت او تولید کې د ډېروالي خبره هم یاده سوې ده. خو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې ته په کتو سره دا مرستې ډېرې لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی به ډیر ژر د 2013 میلادي کال د نشي موادو د کښت او تولید د سرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم سوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي مخ پر روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب داریم.
سکل د کوکنارو کښت کم شوی دی. په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیون ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوي وي، خو دا ټولې پیسې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دغه ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر سوی دی. د سیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې اوسط ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامي د کوکنارو د کښت او تولید د ډیروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق یې پله د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشي موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاز ته نکو چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو په تولید کې د کموالي په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 0 دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې لخوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 10 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کوي او مرکزي اداره به له دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
دیارلس کال مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت صفر شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه. خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی ډاکټر حفیظ الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کیږي، خو یوازې په یو شمېر لیرې پرتو سیمو کې بنګ کرل کیږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. ښاغلی احمد زی زیاتوي هغه ټاکلی اندازه پیسې چې پخوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کېدو په مقابل کې ورکول کېدې اوس نه ورکول کیږي.
تقریبا 15 کال کیږي کم زیات سی دغه امتیاز نه ورکول کیږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې هغه ته کوکنار کسی پر حتی لا هغه ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې شوی وي چې هغه ته د تخریب لپاره به پیسې ورته ورکول کېدل چې کوم ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل. نو په دې کې زه دوه اړخه زوب کې وینم چې نه کې یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس خپل عدیز له کومې همکاریانې سي افغانستان سره د مخدره موادو ضد مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دوهمه برخه یې په افغانستان کې وینم، ځکه داسې یو ښه کلک مدیریت ونسوی کړی.
د نشه یي موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ښو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام له لارې په پکتیا کې نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي ادایب او بزګرانو په خوخه په عمل منفع پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده شوي، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنکړل شي، امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل پکتیاوالو دیارلس کاله وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي، او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړونده دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه او څلور کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخکې پکتیاوالو ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړه له کومه مبارزه کوو، نن ثابته کړې چې پکتیا کې یو بوټی نشته. په هغه نهادونو چې بیا مبارزه کوي او بیا شعارونه ورکوي، شعار دې په عمل کې پیاده کړي، زموږ دیکانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په د یو لویش ځمکه کې چې د یو پټیا حاصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول، همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي.
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي ځمکې لک دي، ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپلو ځمکو کې داسې څه وکړي چې ډېره ګټه ځینې ترلاسه کړي. همدا لامل و چې ولسیزه وړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه.
او اوس به د یوې داسې مدني ټولنې حال در کړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي. د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسدالله کاموي ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تېره بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د دې پروګرام انګیزه څه وه.
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنگ د دې باعث شو چې افغانستان ته ډېر ناورینونه او بدبختۍ چې دی رامخه کړي. نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو، معلولیت یو درد دی، نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو، ورسره کینو، ناسته ولاړه لرو. نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي او ګړندي ګامونه واخلو.
تاسو د دغه عامه پوهاوی لپاره څه ډول تشکیل لري؟
زه او زما مېرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو. زما مېرمن چې دوه پښې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي، نو همیشه هغه د خویندو سره کینی، زه د نرانو سره کینم، خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکوو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ. هغوی تشویق کوو، زو شفاخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته راشي. نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کینو وړو یا شفخانې ته، او د هغې د تداوی په برخه کې، د هغې د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګوو، ځکه د یو موټر سره شپږ اووه کسان د کورنۍ چې د هغه بې سرپرسته کېږي. نو په همدغه اساس خپل مسؤلین د حکومتي چارواکي هغه دې ته واداره کوو چې اقلا یو معتاد ځان سره د تداوی نه وروسته اجر ونیسي، یو معتاد که تحصیل یافته ای هغه ځان سره مامور ونیسي، یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کړو تر څو هغه نارمل ژوند ته رجوع وکړي، د هغوی کورنۍ بېته د دوی د منافعو نه برخمن شي.
یو شمیر معلول معتادین هم لرو، د دوی د نشو علت څه کې ده؟ ولې دوی معتاد شوي دي؟
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. معلولینو ته کاري فرصتونه نشته دي. ډېر لوستي معلولین پېژنم چې هغوی همدا محل چرس کې چې کله ورسره کېن وایي چې زه څه شی وکړم، ما ته بچیان را په غاړه دي، زه ډېر قوي روحي فشار سره مخ یم. او حکومت هم ورته خاصه توجه نه ده کړې، سره د دې قوانین په دغه برخه کې صراحت لري. همدارنګه معلولین چې دي هغوی په اجتماع کې د انزوا او تجدید خواته تللي دي، په ډېرو بدو الفاظو او القابو یې خلک یادوي، حتی څوک خور لور ورته نه ورکوي، خلک تکرته کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پښو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي. که چېرته نالوستې معلولې هغه د حرفې لپاره لاړ شي، چېرته موچیتوب زده کړي، خیاطي زده کړي، نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوستې معلولین لپاره مناسب دي. د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق 19مه ماده وایي چې لږ تر لږه 5% معلولین په لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي، مفت او رایگان درسونه وایي. نو په دغه اساس باندې د لوړو زده کړو وزارت هم چې په خپل برخه کې پاتې راغلی، د معلولین لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي، د معرفت په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلی، د معلولین لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي، او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغنده او کوټي ګامونه واخلي. لشک پرته تعلیمی، تحصیلي، صحي او کاري فرصتونه د معلولین ته مهیا نشي، نو د معلولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي.
ایا معلول معتادینو ته هم تاسې اما پوهاوی ورکوئ کنه؟ که اما پوهاوی تاسو ورکوئ، نو له نورو معتادینو سره توپیر په څه کې ده؟
نو شک پرته چې کله مونږ د معتادینو یا روغ د ورونو خویندو کور ته ځو، زما میرمن او زمونږ کاري ټیم زمونږ سره یي، نو د هغوی سره چې کله مونږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغوی معلولیت لري، د هغې په نسبت معلول زمونږ خبره خاوري. ځکه کله چې معلول ګوري چې زما د میرمن پښې پلاستیکي دي، کله چې زما سره همسا ګوري، هغه یو نوی تمایل خبرو اورېدلو ته ښیي. نور معتادین هغوی ډېر جدي، ډېر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري.
دا ما پوهاوی پروګرام سیده دا مالی، تخنیکی او مسلکي زده کړو ته ضرورت لري، دې برخه کې لګښت هم ضرورت لري. تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم. او همدارنګه زما میرمن په کور کې خیاطي کوي، او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې جدي مصرفو. زه مې همیشه میرمنې ته دا قناعت ورکوم، زور ته هم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي، هغوی خپل لګښتونه کړي دي، هغوی کورونه خرچ کړي، هغوی جایدادونه خرچ کړي، ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دی دا کم کړی دی. په دغه برخه کې موږ هیچا تر اوسه نه سپورټ کړي یو، نه حمایه کړي یو. ولې که موږ قوي سپورټر پیدا کړو، قوي حمایهګر پیدا کړو، زه تاسو ته ډاډ درکوم په دغه برخه کې موږ معلولین ډېر مومد او مؤثر واقع کیږو.
نور ادارې هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. ستاسو د عامه پوهاوي لارې چارې له هغوی سره څه توپیر لري؟
نور ادارات هغوی اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي، ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي، ترانسپورټ مصارف ورکوي، دا ټول سہولت نه وي. موږ د روغ د کورونو ته ورځو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکوو، او د هغوی په معالجه کې عملاً چې اقدام کوو. د هغوی کورنۍ دې ته واداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول په موټر کې کینو، یا شفاخانه ته ویسو، هلته په بینوبته شکل باندې هلته شامل کړو.
د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د یوې مدني ټولنې د مشر انجینر اسدالله کموي سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوسته خاطرې واردی. د لغمان ولایت دیرش کلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو تر څنګ د ټوکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو، خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دا چې سجاد څنګه نشه د نسوارو څخه پیل او بیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو سر د نسوارو نه شروع کېږي. نسوار یو سوخ مې چې وکول بیا خوند لاړ، بس یو خټه غوندې شونو، بیا سیګرټ شو، سیګرټو نه پس چرس شو. نو همدغسې یو شپه مې چرس نه و، بس یو ځای ته لاړم، هلته جاغه نازي پوډر وایي، وایي چرس خو نه لرم، زه نن شپه دا پوډر وه ا پوډر می چول زه را کې ونیو، بس چرس می پرې خو د عملی شو. من نشه مخ یې ز خپل ډرایور مو ما د کوریا او چینایي کپڑے براتلی دې کار می کاو، خو چکل نشیان شو ا د کاروبار او سیلم لاړم، تیبارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نارڅ نه غردول. په دې چې په بجو چې دا پوډرې ده، یعنی کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو، غدر باندې نه کاو، مونځ او داس نه خطا کړو، کار روزګار نه خطا کړو، خپل همت غیرت نه خطا کړو دا درته نه محسوسیږي چې یا می اولاد یا کور کلی غم خادی هیڅ همدغه تا ته غټه خبره چې کپالا لی کپارامی کپاره لارې بس خپله نشه ډېر د انسانتوب نه خلاف کارونه وکړل پردي مال ته هم سترګې پټې کړي چې دا څنګه پټ کوو ډېرو نه همدغسې موبایلونه وړي دي تینا نو د لس شل زرو شی به هم تینا وی وړ هلته به هم زر یو نیم زر خرڅ کړ که زر روپۍ به وی وروره بیا به په مغه زر ټولې والې په همدې شیشو پوډر وو که پنځه سوه پنځه سوه به هم ټولې والې زما یو زوی مکتب وایي یوه ورځ مکتب ته نه ځي سبا یې ټیم ده خو ما ورته نه عارف یم هل څنګه نه ځي وایي هلته مکتب کې ما ته خلک وایي چې زه چا باندې لاس ځیکم کفتان ده که نه دا یو بل ته وایي د پوډري زوی ده او مونږ باندې بدماشي کوي یا لاس ځیکوي نو دغې خبرې ما ته ډېر زور راکړ زړه یم د ما دې نیشو نه تور کړ نو ما ورزش سره ډېره مینه وه خو چې کله پوډریان شو نو بیا ډېر فرق راغی بیا یو عذاب شو چې نن دا طاقت مونږ کې و چې پرېږدو او که وهل هم نو بیا دغسې بې عزتۍ سره مخ کولو نو د عمل نه مخکې ما کې ډېره حوصله وه که د دوه ورځو کارو کوشش ما کوه چې په یو ورځې سر ته ورسوم خو اوس چې فکر کوم زما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی که نه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا څرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
ټول
ورسته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی ښه کاروبار او آرام ژوند مو درلود اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته
ټوله ورځ په غوږونو کې را بنګېږي ته خبره یې چې دا پوډر مې په څه تکلیف پیدا کړی وو راته ووایه چې زما پوډر دې څه کړه
هغه مې په ډیران واچول ورس راټولې کړه
مغزه مې مه حراموه ډېر صبر مې درته وکړ
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو
یار ښځې نور زه هم څه ګزاره نه شم کولی یو دوه درې زه په ما په درې کانو طلاق یې
وی بخت مې تور شو دا ته څه وایې نور خو دې دا څو کاله په سره ورکې نولې وم اوس یې طلاق هم کړم زه د وړه ماشومان څنګه دلته تا سره په سره ورکې پرېږدم
ورځم ماشومان در سره بوځه نه مې څه په کار یې او نه دې ماشومان له مخې مې ورکشئ
راځئ بچیانو چې ځو او خدای دې ښه ورځ نه درکوي او خدای دې وشرموه او خدای دې په داسې درد اخته که چې هېڅ علاج یې نه وي
السلام علیکم
وعلیکم السلام جبار دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې تا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او زه هم پاک صفا به ګرځېدلې
بس ظریفه په زخمونو مې مالګې مه راندوړوه تر زړه مې وینې ساسي وینې
یاره زما خبره او که څه کیسه ده ولی دی بودی کم وقتی دوم را دیر تغییر رو که تا دیده دا ویختان او کالی و گوره زم ملنگ در نشور شوی وزو را بره
من ظریفا پختان همون کوا لپرون رایی سمید در دونده سکر ندکنه اوز ملالوه که پخیط اگه سپی خاپی
ولی تو خوبا پخوا خوار بره تونه لکوره روا دله داشه ناسا با چه اسمانی تاکه در بانده را پریواتا و زورا ورا
دیر باید می وکنن پلا مینه می پخفل لاس می رکنن ولو بانده خسی و ماشومانو تا می عذاب خراب شوال
نوچی عذاب دی خراب شوال بیادی چو مکرد
خیلا می طلاق کنگره اولا اولا گرو سرمی یو زیل گورا و شرلا اوز نه ده دوده تیاره اوز وکلارم اونام ده کانو میزلو بس ده گوزده مستیمو ده جوان میده
ده زکار ده چونگه کهو
ده تون ده دیخم لڑلو پوندر للاسا زخمارم او ده پوندر آنه پوٹکیو زمان واسا واسا کراشو
نو پر دوم روانا خبره تو خزه طلاقه وی
انسان جو خوماشی بیا اکلاقل کار که وی دان طول ده دی مردار نشیل الاسا خزه خوز پیر طلاسا نرازی خونه پویگم چه ما شمان بامی اوز چیری وی او سنگه بامی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونې د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.